سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 2 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په مرستو تړلي دي. یو نامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي لکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. لکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه تر 15% پورې کمه شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکارۍ کچه 40% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منې شوې دي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې د ټولنې حذف کړي دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو او په ټولنې کې د فعال ګډون په برخه کې دا لګول شو محدودیتونه خبره داسې محل کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شوو 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوو 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه وه تېر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شي. شاه محمود مهرابي چې اوس افغانستان بانک د عالي شورا بورډ غړی دی وویل چې په غونډه کې شو د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري په 14 تر سره کړه. د دغو پیسو د لګولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي تر هداده شو د پولیسو باطله لپاره د کومو لازم اصول لمخې او د کومو بل قوا هدف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې ولګول شي. خپل مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باد د ټینګښت د افغانستان د اسارو د نرخ د بې ثباتۍ د کمول لپاره ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلي کې وی چرته چې ټاکل شوې ده د هغې روسي سیال سرګی لاروف به هم حمل توي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیرو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به سر جلا وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون د میاشتې د جیشل له غونډې وروسته په خونه کې نیدل شوې. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو مخکې لدی چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ سره کتلی و. او یونان کې د یو مسافر وړونکي او بارونکي اورګاډي د ټکر له امله د مړو شوو کسانو شمېر 14 ته لوړ شو. دغه پیښه د فبروري په 28 هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي اورګاډي له تونل څخه د راښکته کېدو پر مهال د یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. دا په یونان کې د اورګاډو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ ده. دا چې د دغې نړیوالو مرستې د افغانستان سره ولې په دغې برخه کې مرسته نه کوي وړاندې به یې په راپور او مرکه کې درته وایو. د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د بانکونو خدمات د دوی لپاره سم نه دي.
بیرو با چیز مټیل نه رو کزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لاسه خوړو کې نه ناست یو.
پورزګان کې خلک شکایت کوي چې هلته د کورونو زیاتره پلور او پیر د قانوني اسنادو پرته ترسره کیږي. دا چې ولې خلک کورونه په دې ډول باندې خرڅوي وړاندې به په دې اړه درته په خبرونه کې راپور ولرو. او په پکتیا کې بیا د دې لپاره چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي د موټرو لپاره مختلف تمځایونه جوړ شوي دي. د چې په کومو سیمو کې جوړ شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغه کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی. د موړي له کابله په انلاین بڼه نیویارک خبري اعلان ته ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او شریکان یې سکهل له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرسته ده د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. له مجبوریته سوال کوي ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
دری اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپینساري مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زیم، کار نشته، څه وکم؟ مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت ل رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خځې ل کار کول را ګرځولي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي خاوند له سهاره تر ماخامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي خو ماخام د نه کار لامل نه هیله کور ته ستنېږي.
پخوا زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې د جنگونو لامل ماجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډیر په سختي پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوي خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبر اعلانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکانې سکل افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. خاغلی ال اکبروف ویلي په تیرو 3 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي. د لومړنیو خوراکي توکو بیا په 10% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 85% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې او ویلي وو چې د دې هیواد له نیمه نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پریکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
راپور کې مو ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رمز لکبروف ویلي وو افغانستان په ترکیه او سوریه کې د روسي او جړونکو زلزلو سره سره په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین تجربه کوي. د دې بشري ناورین د وټلو لپاره نړۍ څه باید وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسول نه کمشنر او یاند شکرالله مشکور سره په دې اړه مرکه کړې ده. غلی مشکور په سر کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین پړه تاسو ویلې دي.
د افغانستان کړکېچ لوړاندې هم پیژبنی شوی و. څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړي. خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې. د افغانستان په مسله کې خکیل هیوادونه د یو سلبین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکېچ یو نړیواله مسله ده. نړۍ د دې کچکې د دې کړکېچ حل ته لپاملرنه پرته د بیوزلۍ د ختمولو او د سمو کې د کړې د ساتنې او همدارنګ د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامداري پراختیايي موخو ته نشي رسیدلی. د خوراکي توکو هادنه امنیت د افغانستان نږدې ټول ملت یې رغبل کړي. میلیونونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او دورځي لسګونه دولګي لعمل امري مرموزي او هدفي وجني د اسلامي اصول او بشري حقوقو خلاف محدودیتونه له هیواد د کاري ځواک تېخ ته زمينه برابر کړي. پسلګونو ځوانان د گاونډي او هیوادونو په پلو او د مدترانې په بو کې خپل ژوند له صبر کړ چې لدې عمله اکثره ملت په ویر کې دی.
مشکور سه بلاملونه چې دی او څوک مسول دی په دې برخه کې؟
ل 28 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ناامني، بیوزلي، بیروزګاری او د ملي اقتصاد لمنځتلل دې بهرانونو لامل دی. کله وچکالي او کله متاسفانه د ژبې سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیر او فاسد چارواکو او د نن ورځې به کفایت واکمنانو ملت قرباني کړي.
اوس نړۍ به د دې نورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس پکار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته مدي. ژر تر ژره باید ټول منلې حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقوقو سرغړاون کې پکې ګډون ونل لري جوړ شي. دوستنۍ واکمنانو تند هم ماته شو. د دوی به کفایتي ملت اوراته ثابت شو. لنړۍ دا غوړو چې نه یوازې دا چې د تیر مفسدینو او د نن ورځې د نه اهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونی او جواب وینه ته اړ باسي.
خاطر پردیس و چې په تیر جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لکمشنر او ویان شکرالله مشکور سره په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل پړه خبرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. سنا کاکر را سره په سټډیو کې د سنا جان ستړي مشي. تاسو راته وایي چې دغه ریاست څه وخت پرانیستل شوی دی او آیا اوس خلک کولی شي چې ورشي او پاسپورت واخلي؟
سلامونه فریدې جانې تاسو ته او زموږ درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلي، د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تیره اونۍ د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلېدو خبر ورکړی و او د یاد ریاست په وینا ټاکل شوی و چې د پاسپورت د ویش بهیر نن د چهارشنبې په ورځ د کب میاشتې په لسمه پیل شي. د دې پروسې پیل د څرنګوالې په اړه مو غوښتل د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست له چارواکو وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو یاد ریاست په خپل ټویټر پاڼه کې په رسمي توګه د دې بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی. همدارنګه د کابل ښار یو اوسیدونکي سره وغږېدو او دا اوسیدونکي نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټ ریاست خلاص شوی دی او هغه کسان چې د آنلاین له لارې نوملیکنه کړې وه د پاسپورټ اخیستو نورو پروسو ترسره کولو لپاره د پاسپورټ ریاست ته مراجعه کړې، خو دا بهیر لا هم په نورو ولایتونو کې محدود دی. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا د 15 میاشتو ځان وروسته نن بیا پیل شوی او یو شمېر پاسپورټ غوښتونکي چې له ډېرې مودې راهیسې پاسپورټ اخیستو ته انتظار باسه وایي د پاسپورټ د ویش پروسه باید روښانه او چټکه وي تر څو هغه کسان چې پاسپورټ ته اړتیا لري ژر تر ژره یې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په خپل ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې په کې د یاد ریاست رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د کارونو په روڼتیا او مراجعینو سره په ښه چلند ټینګار کړی دی.
ډیره مننه کور دی ودان سنا ککړ و چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست د چارو پر پایل موږ ته جزئیات راکړه. لدی سره جوخت بیا د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر پکې دی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې دوه کاله پورې کېږي له هم بانکي ستونزې په خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
میرو با چیز مټیل وی نرو خزی سره یو ځوی ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو.
د کابل اوسیدونکو حسناوه وای د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ دوروسته خپل هغه پیسې چې په بانک کې ساتلې وي بیرته نشي اخیستلای. حسنا ازادي رډوته وویل
په اوله کې 200 ډالر او بیا وروسته 400 شو اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. موږ دا ویل شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نه وروسته تاسو پیسې اخیستلای شي. میرو با چیز مټیل لې نرو خزي سره یو ځوی ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. څو وار تللې زما سره ماشوم په کې به جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړې.
له بانګونو څخه د پیسو د بیرته اخیستلو لستونج سره یوازې هم خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راکړه ویل دا چې خپلې پیسې له بانک څخه نشي اخستلای سوداګری په ټاپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپل د تجارت پیسې په بانکونو کې خدلې چې جوازونه لرل تقریبا غوته 500 ډالر نه دی افتی زیات نه ورکول چې مونږ د 4-5000 ډالر خو شاو کې مصارف لرل خو متاسفانه بيخي زیات په تکلیف شوې نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارانه په دې مورید تجارانو څو واره جلسې وکړې افغانستان بانک رئیس ته ورغله خو وادي وکړل سره چې دا مشکل حل کوو خو تر اوسه پورې بيخي هغه مشکل حل نشوله.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي دوی تر ډیره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. دغه بانک وایي حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي ل خپل حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په خوانی حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله ل خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو خاغلی نوري دا ونویل چې د بانکونو په خاني مشتریان وس په ونی کې څومره پیسې خپل اکاونټونو څخه اخیستلې شي. دا یادونه ده چې د 2023 کال د اگست له 15 منټې وروسته چې طالبان د دوم ځل لپاره په افغانستان کې وخت ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او د دې د وکلنو په تیریدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی، خلک وزګار شوي، مرستې سره کمی شوي او څوک چې په ګونو کې پیسې لري د هغه په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن منځنۍ اسیا ته په سفر کې د ازبکستان پر مشرانو فشار راوست چې د نوو اصلاحاتو د پلي کولو په مهال بشري حقونو ته ډېر پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس وویل چې بلنکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلنکن له خبرو مخکې ویلي وو چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستهلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو همدارنګه د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې بلنکن همدارنګه په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي ازاده یو د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلي چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ مخکې پر روسیې د مرکزی آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 15 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې ډلي ته لاړ شي چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په قربتوب دغه سبنې غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ دی یووالي رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. دا سینې ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې لدی چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه درسره کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز پاسویل کې روزګان ته ورشو. په روزګان کې زیات شمیر خلک د خپل کورونه او زمکو قانوني استان لري. تر روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د معاملات او رهنمای د اتحادیې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې خلک په خپل زمکو کې کورونه او دوکانونه آبادوي او پر یو بل پلوري خو قانوني اسناد ورته نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د زموږ کورونو او دکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداري ورکوي چې یا د چاري د جلامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپل کورونو او مزکو لپاره قانوني اسناد وسپواک نه لري. پاترین کوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپل کورونو او مزکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین د غراس پر یو شمیر خیریه مؤسساتو هم نیوکه وکړه چې هغه هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چرافته ما دغه راغوشته و دا رهنمایي معاملات ټول کارمندان ما راغوشته و د مسؤلین ما راغوشته ور سره کښین ناس مر سره وکړل. نو موږ دا پریکړه وکړه چې شنبه په ورځ موږ د عدلیه ریاست سره وینو ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورمانو دا وظیفه ګرځ د دوی ده. په روزګان ولایت کې چې کوم مؤسسات راغلي دي وي رهنمایي څخه دوی در اوسه پر یو سرایت نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولې دي خو سرانه نشي رالو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وکړي د سړک پر سر باندې سودا وکړي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې د قانوني خلاف دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړی کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی دا روزگان ولایت اوسیدونکو یم. دوه دانې تر برونه مې و د دیو مځکه و د ډیر مځکه د لوده نو هغه بیرې د پلار چې مړ سلو د نیکو نیکه مړ سلو پلار چې مړ سلو د نیکه سره پلار ته مځکه ورپاس پلار هم مړ سلو پاته ورونه سلو ورونه چې سره راولاړ سم مځکه سره وویشل بس د ژیری بیش مشته په کلی کې ورته وای د ژیری بیش سره کې پلانکې ساغه ساغه ما ز سید بس سیسل ورسته بیا برته پر دې سره جنجال سو ویل چې زما مځکه مخرب پر کړی د بول زما د مخرب دی ول تاسو مخې پر دې سره جنجال سو اجا بل اخر را ور رسل سر دي تر چ وس هغه ور نه دي سر دشمنان سوله
نجيب لادي د روزګان ولایت کې وسیدن کې د کوټوال سیمې کې یو دوړ نه ویش وکړلې نو کوم وخت ویش وکړې دي تر هغه محل پرې داسې سم خط نه ولیکلې یعنی بس داسې دغه ویش کنه نه ویش نه دي کړې نو کوم وخت یو میاشت دوه میاشت تقریبا په دې وخت کې تیر سوی نه مشر ورته ویل چې زما ویش شې یعنی زما مزه به تسلور په لخواته نورم راکې نو په هغه کې بل اخر د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخره بیرته هغه وردی څلور پلی نور مختصول یعنی قانوني اسناد دې نه درلولن نو داسې مشکلات منستره لیلن د دې سره بس ورونو خو سره بعده سم مشکل دې منستره علي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په یاړه په روزګان ولایت کې د طالب مسولین سره هم خبري وکړي خو هغه د راپور تر خبرېدو پورې زموږ ټلیفون او پیغام جواب نه کړ. د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکړي چې دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو څه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو
اوس په پکتیا د ورشو په پکتیا کې د خروالی ریاست لخوا په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو همدارنګه د سوداګرۍ د پرمختیا او خري پراختیا په خطر خري سنفونه د ښار یوي او بلې سیمته لیکدول شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې
د پکتیا خروالی ریاست په ګردیز ښار کې د ګڼګونی د کمولو سوداګرۍ چارو د پراختیا او خري نظم د برابرولو په خاطر یو شمېر سنفونه د ښار یوي او بلې سیمته ولیکدول. په خاطر ډیر د خاریان او خاري موټرو غنګونه د غزنی پر اړه و خو زدا غنګونه د ګردیز خار په بیلابی لوسیمو و ویشل شو. د ګردیز خار د میلن اوسیدون کی میرافزل آزادۍ راډیو ته ویل
مخکې خورش شو د غزنی لاین باندې خوست لاین باندې ډیر تکلیف و د لارې په بندي یار شه په بندوس پر خسوي ازادي خلک ډیر خوشاله دي دینه د بازار پر خسوي دا خلکو ته تکلیف ده چې پارک نه لري خلک کمزوري دي باید ډیر پازابم نشي لګزاره وسره وسی سره کو نه پاتې دي باید غم جوړ شي.
میرویس تو تاخیل مخکې د ګردیز خار په غزنی لاین کې دکان لري چې اوس په خاري صنف بندي کې دکان بل ځای ته لګ دیدلې خدای په دې کار خوښ دی او خلکو ته په ګټه بوري.
مخکې ټول د ګردیز تمرکز پر یو غزنی لاین بندي وو هر یو شی په غزنی لاین د غزنی لاین د سبزی وک مستری وک څه شی وو غزنی لاین نو تل ډیر بیروبار وو موټر والا ته تکلیف وو ترافیکو ته تکلیف وو شاروالي ته تکلیف وو نو اوس ان شاء الله دا ډیر ښکارو خارو سره پراخ سي هر یو پلان چې شروع کیږي د ټولو لپاره یو رقم یې پیږي کې سرمایدار وي که غریبي که طاقتور وي که کمزور وي په ټولو باندې یو رقم عملي کیږي دغه کار دې ډیر په خوښ ده.
د ګردیز خار په گاوند کې د لوګر پلی عالم خوست او غزنی خارونه پراته دي چې د پکتیاوالو له انده یو څه سنتیاوي په کې برابرې شوې دي. د ګردیز خار اوسیدون کې بختیار ګل وایي
لکه د خوست لکه د لوګر بازارونه چې کوم دي د غزنی بازارونه په خپل پلان باندې روان دي یو سړی تکلیف کیږي نه حساب کتاب کیږي نه و د خوست نه د بل ولایتونو به خلک راتلل کوم خپل دکان انتقال کنیو سرک ترالو بازار پراخ سي شروانه مو دا وختنه ده چې دا کوم پات کار نه دي دام عملی کله خیره په مخ لاړ چې لخیره نه چا دي فشار لاندې راسي سر تب سي ولاړ ان شاء الله
ویل کیږي په خار کې شنی سیمه او پارکونه د خلکو د فکری آرامتیا استراحت او د میله پاره اړین دي د ګردیز خار یو ځوان متی علوی چې دوی ته په خار کې د تفریح او مطالعه زاینه جوړ شي
ځوانان لپاره مهمه ده چې دوی ته باید ځان ته پارکونه مثال مطالعه لپاره ځان ته ځایونه جوړ شي ځکه دوی ذهنونه باید پراخه شي همدارنګه مطالعه او کتابونه ووایي
بل لوري ته د ګردیز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د خپلو برنامو په پلي کولو کې له کومو ستونزو او خنډونو سره نه دي مخامخ شوي د ګردیز ښاروال وویل
چاله داسې خنډ نشته تنها د خلکو ته د بدیل ورکول دي هغه موږ ځمکې لرو ښارګوټي لرو تنها د توضیح مسله ده چې هغه د امیر المؤمنین فرمان باندې بنده ده تر اوسه پورې هغه مو پیشنهاد کړی ده هغه ستونزه حل شي بس موږ خلکو ته بدیل لرو چې ورکو او خلک د ښار پراختیا ته ډیر خوښ دي
د یادونه وړ ده ګردیز ښار د افغانستان په سویل ختیځ کې له پخوانیو ښارونو دی چې مخکې د لږ نفوس لپاره وړوکی جوړ شوی و خو دا ښار د نوي ماستر پلان له مخې پراخ شوی او ښاریان یې د دې وخت د اړتیا په اندازه د پراخولو او په هغه کې د ښاري اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي
د خبرونې دوی منی مای ته راورسېدو په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما مرستیال رمز لکبرو فایت روسه د نړۍ ستره بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي یونما بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي لکبرو فلق قول ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي لکبرو چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د روستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې تیرو اتلس میاشتو کې په افغانستان کې د کورنۍ او ناخالص تولیدات اندازه تر 15 سلنه پورې کم شوې ده د اساسي خوراکي موادو بیې 15 سلنه پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40 سلنه تر رسیدلې ده هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخل ګو شاوخوا 15 سلنه عاید پر خوراکي موادو لګیږي ملګر ملتونو او شریکانو یې پروان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه دن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنی یو کال نجونې د لوړو زده کړو او ښوونځیو څخه منی شوي درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړې دي یونما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونه خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشتې د 2000 لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو درې نیم میلیارد ډالر شتمنیو په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړې چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو بعد سره سمې ولګول شي دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک لی شورا غړی دی وویل چې په هغونډه کې چې د دې بورډ اتلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري 15 در سره کړه د دغه پیسو د لګولو پر مختلف لارو چارو خبري وشي هغه زیاته کړه اساسي تر حداده شو د پولیسو باد لپاره د کومو لازمو اصول لمخې او د کومو بل قوه اهداف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کیدای شي هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باد د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د مول لپاره ولګول شي او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلی کې وي چرته چې ټاکل شوې ده د هغه روسي سیال سرګی لاروف به هم حمل کوي د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ دیوالي رامنځته کول دي تر ډېره د اوکراین او لوشین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي دا څنګه ښکاري چې بلنکن او لاروف به اجلاس سره وګوري د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل له غونډې وروسته په یو خونه کې نه دی لیدل شوی
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شي چې هغو ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي، دا خبره مې ډیر زوروي چې خلک مې زوی ته د پوډري زوی وایي.
زه به له انډیوالانو فشار اوړم، هغه جایم بیخي نه هیریږي. کوفتم خدای یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهیږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهیږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروي کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروي وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د لافی ټکور د دې سروي په اړه داسې وویل،
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د یو ان او ډی سی په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سی سره په ګډه کوله. دا سروې د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروې له عجل مقدماتي سروې سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروې په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولی، ځکه چې دا سروې ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئ موادو سره د مبارزې د معینیت په سیسټم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له یو ان او ډی سی سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشئ موادو په اړه د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ډی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا MSF تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې لدی میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عرضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
د ټولو متادینو لپاره موثر نه دی. یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نشه کوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لارې مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزي ناروغي ډیره وي خود اندېښنې وړ خبره ده. که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې موتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری په ورستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدواری پر مهال د احتیاط درملنه ولی خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدواری پر مهال نشه پریږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدواری پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولی د امیدواری پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره کاغه د اپین خاندان وی او یا برین سټیمولنت وی یا بنزوډیزپام وی یا نور پینو باربیټال وی یا د اختلاجاتو کم دوایانی وی یا مثلا مخدره توکي وی، دا ټول په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه چیرېږي او ماشوم ته انتقالیږي، او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه موتاد کوي. کله چې هغه موتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هغه د مور په نس کې، او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پریښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري، یا درې ټرایمستر لري چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت او نهم میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې شي او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریخودل شي، نو هم د ماشوم د پاره محتد ماشوم د مرګ د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بي وخت پیدا کېدو سبب کې یوم کېدل شي چې د مور د پاره شدید ناروغي او ستونزې رامنځته کی، مثلا د رحم شکیدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم د پاره په اخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو د پاره ضرر زیات دی نظر نورته.
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مند چې اعتیاد باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، چې مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخادره توکي ترک کړي. خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړیږي. لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمسټر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دي ته چې دویم او دریم ټرایمسټر ته خبره غځول کېږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمسټر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي. او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حامله کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو نو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بل اخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوري چې دوی حتمان په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړول شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوري کړیم او اوس کار نه سم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له عمله نور لسړه ولستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلی وارو.
کارګر یا مستکار هم ایران کې ټول وخت تیر کړم. ایران کې بنایي کار کوله، دا ساختمانی کار میکوله، مثلا جوړ کاو. نشه ته وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مو ویل ما ته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي، بیا دغسې جګر خونې دي کور و دې رالې. کله چې میره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور می، پیغلې خواندې می، ورونه می بیا و دو و دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالی مالی است دی موږ راواچول، اچ دی پرخونه به ما یو دی اکازو می و د تریاکس کول، اچ تر اوسه ته دا یو دو دو سکو پندې نا غم مم باندې لګلریس، یو دو د تریاک را کز اچ په دغه غم کې ختک ولر کار واچول. مګه د ایران کار واچول، اچ می کار نس وای کوله، وچ ودرې دم ځي او طاقتم نه راکلم ورته. کله په پغه خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله په پغه کې پروتم، بدنی ځاتې ختم کړی و. زه به لاندېوالانو په شار اوړم، هغه جیم بیخی نه یریږي. گفتم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یو ورځ ډېر جالب راته ودرېدم، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته رالی وای هغه مال څه وایه، زموږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي، بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته، ابا پلار ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخت سره رواني وکړي، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچه هلته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنی خودکشي وکړم. اکرم رال ده چه ایت خیر ده پروانه لره علیکانه تا چه باد لده خلق وی علیکان لوی سو
ده ازادی راڈیو درنو آوریدن کو ده 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 زهر و کاروان خبرونی ورستهی برخی تراور رسیدو او پا ده برخی که بیا هم ده پخواه پشانسته سلا پاره او پزل پوری درامه لرو ده درامه که صدا سیده چه اجمل لخپلو اندیوالانو سر میلی تا تللیوی او ده شپی کور تا روغ رمت رازی خو سبای پرسترگو تیاره رازی او هیچ شای نوینی کله چې سبا ډاکټر ته ورځینو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی دا چې اجمل ولې په سترګو ړون سو او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
اوف دا دې نیمه شپه شوه خونو بیگم چه اجمل ولی ترو سرانه غی کی داشتی چه ده اجمل وی تو داری زورشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
ترو سر چیرته وی ده وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خونه دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورز خومی نده
ریختیام چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاس می ونیزا جلویگا ما
سامه دا لاسی ما تراکا دا غلطه زما پوگا کیگ دا
دا غلطه انگی می خودو
اوز نو ارو ارو رازا چی کوتی تا دی بوزما
دا رزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم که نزدلی زویده کیگه ما
خاص آمده پرده و توشه که ویدشه
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مختا پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ورور تا با دی زنگ و همه چی راشی او داکتر تا دی بوزی
نه ورور تا می زنگ مو و ها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشه می ولرشی بیر تا جوریگم
مشراب خودی پخوام چخل پخوا دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و چخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بچن نوینم
چه پرواکوی ورور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیرو نصیتون و غوگون را و خوڑل بیا با می ورورم نصیتون را تا شروع کی زمو خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایچم نکی گی ویدشا که سبا تا مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویریگم دست نیو چه پستر گودی چه وشی
ایچم نکی گی آرام ویدشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرط ہوئے ہے چیز ہمارے خوان سترگی پہ جوڑ شی کا نا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گی سام خبر ہو کا زما ورور بچنگ شی
ستا دے ورور حالت ڈیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے ڈیر زیان رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے
سنگا زیان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پسترگو اڑن شی
چشای پسترگو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چو آیاس
اے ڈاکٹر صاحب دا خو ساده ناروغی دا والی علاج نکوائی
خوری دا ساده ناروغی ندا ستا خواند یو خاص دول شراب سکلی دی چه انسان پسترگو رنده ای
نو شراب خود دا لاس کالا کیگی چی خوریه
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې ویښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای، علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړئ درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړئ.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي، علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.